360 میں پاکستان کا معاشی بحران ترسیلات زر میں کمی کیوں آ رہی ہے اور جانیں گے کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل آیا ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے معاشی بحران کی وجہ سے اس کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت محدود ہیں. ان حالات میں پاکستان کے لیے ڈالرز انتہائی اہم ہیں. ملکوں کے پاس عموماً ڈالرز چار ذرائع سے آتے ہیں، جن میں برآمدات، بیرونی سرمایہ کاری، قرضے یا امداد اور ترسیلات زر یا ریمیٹنسز شامل ہوتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں ترسیلات زر میں جو کمی آئی ہے اور پاکستان کی معیشت مجموعی طور پر اپنی آمدن کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اقوام متحدہ کی عالمی اقتصادی صورتحال اور 2023 کے وسط تک کے امکانات کے عنوان سے جو آج رپورٹ جاری کی گئی اس پر. پاکستان اور عالمی معیشت کے حوالے سے اس میں کیا کہا گیا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. آج اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی اقتصادی صورتحال پر جاری کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی معاشی مشکلات میں تیزی سے ہونے والا اضافہ بہت سے ترقی پذیر ممالک اور معیشتوں کے لیے بڑے خطرات کی وجہ بنا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا میں مقامی کرنسی کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں مسلسل کمی، اور اس کے علاوہ اگر ہم رسد کے مسائل یا سپلائی سائڈ کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی آنے والے مہینوں کے جو کانٹروڈکشنز ہیں اور مہینوں کے جو ڈیلیز ہیں، اس کی وجہ سے افراط زر کی شرح ڈبل ڈیجٹس میں ہی رہے گی. اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے مطابق ملک کے مخصوص عوامل کی وجہ سے مقامی غذائی افراط زر بلند رہے گی، جو پورے جنوبی ایشیائی خطے، خاص طور پر افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں غذائی تحفظ کے لیے چیلنجنگ ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خطہ موسمیاتی تبدیلی کے انتہائی خطرے سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ خشک سالی اور سیلاب بھی معیشت کے لیے ایک اہم خطرہ ہے. اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم پاکستان میں ریمیٹنسز کے کم ہونے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا ڈالرز کے لیے آج کل زیادہ تر انحصار صرف جو برآمدات اور ترسیلات زر ہیں انہیں پر ہے، یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جو رقوم بھیجی جاتی ہیں اس پر، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے پاکستان کو قرض نہیں مل رہے، تو پاکستان کے لیے ترسیلات زر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن پاکستان کے ریمیٹنسز میں 10 ماہ کے دوران 13% کی کمی ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کی ترسیلات زر 13% کم ہو کر 22.70 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، جو کہ پچھلے مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے مقابلے میں 26.10 ارب ڈالر کے مقابلے میں بہت کم تھی. پاکستان میں گزشتہ ماہ بھی ترسیلات زر میں کمی ریکارڈ کی گئی، اور گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں اس سال اپریل کے مقابلے میں تقریباً 1 ارب ڈالر کی کمی ہوئی اور 2.20 ارب ڈالر پاکستان بھیجے گئے. بیرونی ممالک سے پاکستان بھیجی جانے والی رقوم میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں اس سال ہونے والی کمی، جو کہ تقریباً 3.5 ارب ڈالرز بنتی ہے، یہ رقم اتنی ہی بنتی ہے جو پاکستان نے اس مالی سال میں یعنی 30 جون تک قرضوں کی مد میں ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے معاشی حکام، دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب دیکھ رہے ہیں. ندا سمیر نے نیو یارک میں کچھ ایسے پاکستانیوں سے بات کی جو اپنے خاندانوں کے لیے پاکستان پیسے بھجواتے ہیں. جانتے ہیں موجودہ معاشی حالات میں ان کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم کیسے متاثر ہوئی ہیں.
پیسے بھیجنے میں تو نہیں کمی آئی، بلکہ ہمیں تو بھیجنے میں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں انہیں نقصان ہے. کہ اگر پہلے ہمیں ریٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں 178 تھا، اب پرسوں میں نے پیسے بھیجے ہیں، ایکسچینج ریٹ 298 ملا ہے. کہ اگر میں کم اماؤنٹ بھی بھیجوں گا وہاں پہ پیسے زیادہ ملیں گے.
ہاں بہت پیسے بھیجتے تھے، لیکن ابھی جب سے وہاں کے حالات خراب ہیں تو ہم نہیں بھیج رہے.
کیوں؟
اس لیے نہیں بھیج رہے کہ وہاں جو قانون نہیں ہے، کسی قسم کا قانون کی عملداری نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اوور سیئرز کی کتنی اہمیت ہے پاکستان.
جی بالکل، یہ آپ کو پتا ہے آج کل جو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہو گیا، پاکستان میں تو ہے ہی لیکن یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ذرا تھوڑے کم کر دیے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی جو بزنسز کے حالات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے، تو اسی لیے تھوڑا کم کر دیا.
لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ ڈالر اکاؤنٹ کو ایک قسم کا فریج سمجھ گئے کہ میرا یہاں پہ ڈالر اکاؤنٹ ہے، میں نے بھائی کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ. میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جی جب مجھے ضرورت ہوگی تو बंदा एक्सपेक्ट करता है कि ये डॉलर अभी 290 का कल 300 का हो जाएगा।
हम यहाँ पे 20 साल से ये काम कर रहे हैं, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये फर्क तो जरूर पड़ता है कि जब भी ये रेट स्पाइक करता है, बढ़ता है, तो लोगों की अट्रैक्शन होती है टू हैव मोर रुपीज इन देयर कंट्री, लाइक उनके अपने पाकिस्तान के अंदर उनको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ही स्पेसिफिक रीजन नहीं है, अगर इंडिया देखा जाए, दूसरे कंट्रीज देखे जाए, तो वो ऑलवेज लोगों के लिए बिग अट्रैक्शन होती है टू हैव मोर रुपीज अगेंस्ट डॉलर।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह ने मुल्क के हर तबके को ही मुतासर किया है, लेकिन मुतवसत और निचला तबका तो इसमें बिल्कुल फिसकर रह गया है। आपको मिलवाते हैं जमील अहमद से, जो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हैं, लोगों की रकम की हिफाजत करते हैं, लेकिन जमील की अपनी तनख्वाह इतनी कम है कि उनके घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होते हैं। महंगाई ने उनकी जेब पर बोझ मजीद बढ़ाया है, इस सूरत हाल में वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी।
मेरा नाम जमील अहमद है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बैंक में ड्यूटी करता हूँ। हम तो सारा दिन बैंक में खड़े होते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, लाखों लाखों करोड़ों की हम सेफ्टी कर रहे होते हैं। हमारी तनख्वाही 26,000 रुपये, 26,000 रुपये अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरा महीना इसी इंतज़ार करते हैं 26,000 आएगी तनख्वाह। उसमें तो सीधा सीधा मैं अपना बिल दे देता हूँ, बिजली का 6 से 7 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, गैस का बिल दे देता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये गैस का बिल आ जाता है, फिर आगे पीछे बच्चों की जो बीमारियां होती हैं सीमारियाँ सब में इधर उधर करके मेरे पास पीछे 6-7 हज़ार रुपये बचते हैं। 6-7 हज़ार रुपये में ये मोटा मोटा राशन ले लेता हूं मैं, फिर उसके बाद वही है जैसे 4 तारीख को तनख्वाह मिलती है तो 7-8-9-10 तारीख तक तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। मैंने सुना कि फ्री आटा मिल रहा था, किसी ने मेरे को बताया औरंगी टोन की तरफ, मैं चला गया अपनी छुट्टी ले के, चला गया सुबह 7-8:30 बजे का टाइम हो रहा था, मैं उधर गया लेन में खड़ा हुआ, 2 बजे रहे थे, 2 बजे तक मैं खड़ा हुआ, फिर भी आटा नहीं मिला। आज से 2-3 साल पहले मेरी तनख्वाह थी 20,000 रुपये, तो मेरा फिर भी महीना गुजर बजर अच्छा होता था, महंगाई इतनी नहीं थी। अभी मेरी तनख्वाह जो है वो 26,000 रुपये, इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ पे इतना टैक्स लग गया है, हर चीज़ महंगी हो गई, मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। फैमिली में एक माँ है, 2 बच्ची हैं, 1 घरवाली है। अच्छे पड़ोसी आ जाता है, कोई ये आ जाता है, अगर उसने कुछ हाथ में उसके कोई खिलौना होता है, कोई चीज़ होता है, वो बेटी मेरे को बोलती लेके दो, मैं बोलता बेटा सब्र करो, आजकल ऐसे इन लोगों को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। हम लोगों ने खुद नहीं पढ़ा स्कूल, हम यही चाहते हैं अपने बच्चे भी स्कूल पढ़े, लेकिन ऐसा है ही नहीं कुछ, हमारी तनख्वाह ऐसी बनती नहीं, हम लोग पेट में ही पूरे, हम लोग क्या आगे किसी को बोलेंगे।
पाकिस्तान में ऐसे खानदान जिनके घरों के अखराजात का इन्हिसार उनके अजीजों पर है, वो अजीज जो मुल्क से बाहर रहते हैं और हर माह पैसे भेजते हैं, उन घरों के अखराजात महंगाई की वजह से किस हद तक मुतासिर हुए हैं, आइए जानते हैं।
जहाँ पे मेरा बेटा है सऊदीया में, अब उधर भी महंगाई हो गई है। अब वो पैसे भेजते हुए सोचता है, वो कहता है अकामे के पैसे मैं जमा करूँ या पाकिस्तान में भेजूँ या कि मैं यहाँ खुद खाऊँ। मसला ये है कि फिर हम वालदैन होकर हम भी तरस खा जाते हैं कि ठीक है बेटा, आप अपना वहाँ मौजूद रहने के लिए अकामा करो और थोड़ा सा कहीं ऐसे अप्लाई करो कि कोई आपको किसी कंपनी में मिल जाए। अब वो हमें बिल्कुल कुछ नहीं भेज रहा, क्योंकि वो अकामे के पैसे पूरे करता है, वहाँ का रेंट पूरा करता है, वहाँ का अपना खाना पीना पूरा करता है। अगर वो हमें भेजेगा तो वो फिर ख़ुद कहाँ से खाएगा। पहले वो जब हमें भेजता था हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी। पहला ज़माना था कि एक घर का जब फर्द बाहर चला जाता था तो उनकी नस्लें संवर जाती थीं, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं। अब घर के सारे चले भी जाएँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
मेरे शोहर पहले तो मंथली पैसे भेजा करते थे, लेकिन अब उनका काम अच्छा नहीं चल रहा तो मेरे शोहर अब तकरीबन 2-3 माह के बाद पैसे भेज देते हैं। वो सऊदी अरब में है और शहर हाइल में काम करते हैं, मजदूर हैं। मजदूर जाके एक जगह पे खड़े होते हैं, फिर वो आते हैं, जिनको काम होता है वो गाड़ी में किसी चीज़ में बिठा के ले जाते हैं, अपना काम करवाते हैं। महीना चढ़ता है, बच्चों की फीस देनी होती है, सारे के पैसे, घर के बिल, ये वो, तो वो इस दफ़ा पैसे भेज ही नहीं पाए हैं मुल्की हालात की वजह से।
मेरा बेटा एक मकसद में गया हुआ है, वो पहले 22,000 रुपया भेजता था, अब वो 40 भेज देता है, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, भेज सकता है, उसका अपना खर्चा बहुत है। उधर बहुत महंगाई है। जो बेटा मेरा बाहर से रकम भेजता ना, उसका मैं किराया दे देती हूँ, बिल दे देती हूँ, खर्चा हम खुद ही करते हैं कमा के।
भाई पहले इंग्लैंड से जब पैसे भेजते थे तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था, बड़ी इजी 1-2 दिन में पैसे मौसूल हो जाते थे, लेकिन अब जो इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, कि जी रेमेडिसिन क्लियर होती हफ्ता 15 दिन लग जाते हैं, तो पूछगछ होती रहती है ये पैसे क्यों भेजे हैं उन्होंने, कैसे भेजे हैं, क्या करने हैं, इतने इतने सवाल हैं कि वो भला उन्होंने घर के खर्चों के लिए वो भेजते हैं पीछे कि जी उनके जो अजीजों करीब हैं उनके लिए पैसे भेजते हैं वो जो पहले भी आते रहे हैं, तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी है।
पाकिस्तान की मईशत में तरसीलात ज़र का एक बड़ा किरदार है, लेकिन वो क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में आजकल इतनी महंगाई होने के बावजूद समझा ये जा रहा था कि रेमिटेंसेस शायद बढ़ेंगे लेकिन उनमें कमी आ रही है, और पाकिस्तान को इस वक्त इस ज़र मुबादला की कितनी ज़रूरत है, इस पर बात करते हैं डॉक्टर तैयब सफदर से जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मुंसलिक हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, पाकिस्तान की मईशत में तरसीलात ज़र, अगर हम चार हेड्स की जो बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम बात कर रहे थे कि चार हेड्स हैं जिनमें से किसी भी मुल्क के लिए पैसे आ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र चूंकि एक अहम फैक्टर है तो कितना अहम है आपकी नज़र में ये?
बहुत शुक्रिया असद फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। ये बहुत ज़रूरी है असद, अगर आप कंपेयर कीजिए एक्सपोर्ट्स को, हमारी दरामदात को वर्सेस रेमिटेंसेस, तो हमें नज़र आता है कि ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने में इन रेमिटेंसेस का कितनी अहमियत है। और जब ये रेमिटेंसेस नीचे जाती हैं जिस तरह इस साल गई हैं, तो हमने पिंच जो है महसूस किया है इंडिविजुअल लेवल पे भी, मतलब जो जिस तरह आपकी इसमें दिखाया गया था और उस और एक मैक्रो लेवल पे भी मुल्की सतह के ऊपर भी जो है इसकी हमें महसूस किया जाता है। जिस तरह आपने फरमाया 3.5 अरब हमने पे बैक करना है और 3.5 अरब की कमी महसूस हुई है रेमिटेंसेस में।
तो कहीं रेमिटेंसेस कम होने की, रेमिटेंसेस कम होने की वजह क्या है? बेहतर रेट मिलने का मसला है क्योंकि हम ऑफिशियल चैनल के अगेंस्ट एक पैरेलल जो है हुंडी और हवाले की भी बात करते हैं उसके अगेंस्ट, क्या रेट का मसला है या आप समझते हैं कुछ सियासी वजूहत भी हो सकती हैं इसकी?
ये मिक्सचर होता है जी चीज़ों का, रेट का जाहिर है, जब डार साहब तशरीफ लाए थे एज फाइनेंस मिनिस्टर तो उन्होंने जो है वो कोशिश की कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको मसनूई तौर के ऊपर नीचे रखा जाए, जिसकी वजह से लोगों ने दूसरे रस्तों का जो है इस्तेमाल किया, जो कि एक प्रॉब्लम है क्योंकि जाहिर है अगर आप जो है वो गैर रस्मी तरीकों से जो है वो पैसे भेजेंगे तो वो हुकूमत के चैनल से के थ्रू नहीं आएंगे, तो आपकी जो फॉर्मल सप्लाई है डॉलर की या फॉरेन करेंसी की वो नीचे जाती है। दूसरा में अहम मसला इसमें यह है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो स्मगलिंग है डॉलर की, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा मसला है। तीसरी चीज इसमें पॉलिटिकल हालात हैं, बहुत सारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनकी सियासी तौर के ऊपर पिछली जो हमारी रिजीम थी उसके साथ गहरी जो है वो वाबस्तगी है, तो बिकॉज एक ओवरऑल ख्याल या नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये जो नई हुकूमत है ये पर्टिकुलर तरीके से आई, तो इसमें जो है मुख्तलिफ अवामिल शामिल हैं और ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिडक्शन। और चौथी चीज, सॉरी चौथी चीज, आलमी सतह के ऊपर जो इकोनॉमिक एक मसाइल पैदा हुए हैं, जिस तरह यहाँ अमेरिका में भी आपने देखा इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, वो भी एक बहुत अहम जो है नुक्ता है जिसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते।
तैयब, एक चीज अगर हम देखते हैं पॉलिसीज की, लेट्स कंटेन दिस टू रेमिटेंसेस, फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, या इसके अलावा भी कई ऐसे मुल्क हैं लेकिन फिलीपींस की रीजन में एग्जांपल सबसे बड़ी इसलिए दी जा सकती है कि उन्होंने रेमिटेंसेस के लिए बहुत इंकरेजिंग पॉलिसीज हैं उनकी। पाकिस्तान की पॉलिसीज और फिलीपींस की पॉलिसीज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमें भी ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है, जिस तरह से आपने हवाला दिया कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस दोनों की अमाउंट तकरीबन इक्वल है, तो ये खासी अहम है फिर तो?
जी बिल्कुल, बहुत अहम है और इसमें पॉलिसी का बड़ा जो है किरदार है। असर जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आप अगर एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उसके भी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, बट उसमें आप लोगों को जो है वो रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बेहतर रेट के लिए दूसरे रस्तों से जो है वो पैसे ट्रांसफर करें। दूसरी चीज ये है, आप पीटीआई की हुकूमत में एक अच्छा जो है वो इकदाम किया गया, वो ये था कि जी आप जो है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो पैसे करें ट्रांसफर, उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा आएगा। लेकिन इसमें मैं एक और गुजारिश करता जाऊं असद, बात ये है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है आप उसको अगर सिर्फ अपने करंट जो अखराजात हैं उसके लिए इस्तेमाल करें तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर है वो पैसा खत्म हो जाता है और फिर आपको जो है वो उसी जो है वो उसी नहज के ऊपर आप आके खड़े होते हैं जिससे आप शुरू हुए थे। तो इस पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक अहम जो है वो रास्ता है। और इसमें दूसरे ममालिक मोस्ट डेफिनेटली हमें समझने की जरूरत है कि दूसरे ममालिक ने इसको किस तरह प्रमोट किया है इस फॉर्मल चैनल को।
तो तैयब, लास्ट पे अगर हम IMF की डील के हवाले से बात करना चाहें, जो कि IMF की डील नवंबर में हमने देखा कि ये जो 9th रिव्यू था वो शुरू हुआ, अब हो सकता है 9th और 10th को कंबाइन कर दिया जाए क्योंकि 30th जून को ये तकरीबन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। IMF की डील आप समझते हैं कोई इम्कानात हैं अभी भी इस साल में मुकम्मल होने के, इस माली साल में?
सर ये आई वुड थिंक हो जाना चाहिए। IMF जो है वो भी अपना जाहिर है दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो उनका पैसा दिया जा रहा है वो सही तरह इस्तेमाल हो और उससे जो है वो कोई बेहतरी आए। मुझे जो असरात या जो टोटल सूरत हाल लग रही है उसमें जिस तरह वही हमारा जो फिस्कल ईयर है वो जुलाई से जून तक चलता है, लग नहीं रहा है कि होगा, लेकिन उसकी जरूरत है, उसकी बहुत बड़ी जरूरत इसलिए है कि जब IMF पैसा देगा तो तब हम जो है वो दूसरे जराए को जो है वो टैप कर सकते हैं डॉलर के लिए। तो ये हमारे लिए इंतहाई अहम है कि हम IMF के साथ बहुत जल्दी जो है मामला तय कर लें ताकि हमें जो ये एक कुशन चाहिए हमारे जर मुबादला के हिसाब से वो हमें मिल सके।
लेकिन IMF ट्रस्ट का इशू है, बिकॉज DC में एक बड़ी कॉमन फैक्टर ये डिस्कस होता है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट के हवाले से जो है ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान का, और ऑन कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान IMF से डील करना नहीं चाह रहा, इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहा है। क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें इस पर।
सर बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है एंड आई थिंक दोनों तरफ है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें मिलती है ये जो पेट्रोलियम की जो है वो सब्सिडी हुकूमत ने अनाउंस कर दी थी उसके ऊपर IMF के ऊपर वंस अगेन आप एक बात एग्री करते हैं देन आप कहते हैं कि जी हमने दूसरी चीज करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है गोइंग फॉरवर्ड। जहां तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है सर, लगता नहीं है कि कोई वजह होनी चाहिए इसको और प्रोलॉन्ग करने की, क्योंकि अगर डिफॉल्ट की तरफ हम जाते हैं तो बहुत मसाइल इलेक्शन से बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब सफदर, आप हमारे साथ थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो इश्यूज थे उस पर हम बात कर रहे थे।
थैंक यू वेरी मच सर।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेज के लिए दस्तियाब है।
पाकिस्तान में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अप्रैल के महीने में महंगाई या अफराते ज़र की शरह 36% से ज्यादा रही, जबकि इंतहाई जरूरी अशाए खुर्दनोश में गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 48% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। यानी जो जरूरी अशिया खाने पीने की आप कुछ हफ्तों पहले 100 रुपये की खरीद रहे थे उनकी कीमत 148 रुपये से ऊपर चली गई है। महंगाई के इस दौर में इमरान इकबाल जैसे लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं जो लाहौर में गुज़िश्ता 28 साल से रिक्शा चला रहे हैं, दिन में 15 घंटे काम करने के बावजूद उनकी आमदन घरेलू अखराजात पूरे नहीं कर सकती और उन्हें लोगों से उधार मांगना पड़ता है। उनके बकौल महंगाई ने सफेद पोशों का भरम खत्म कर दिया है। इमरान इकबाल की कहानी उन्हीं की जुबानी।
मुल्क के हालात इतने खराब हो गए हैं कि हर बंदा परेशान है, जो सफेद पोश बंदा है वो भी उसका भी भरम खत्म हो गया हुआ है। मेरा नाम इमरान इकबाल है, मैं तकरीबन 28 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। पहले कारोबार अच्छा होता था, ये तकरीबन 10-12 साल ही हो गए हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक मज़दूर बंदा महंगाई की वजह से इतना परेशान है कि वो 1,000-1,200 रुपया कमा के लेके जाता है मगर उसका किचन ही नहीं पूरा होता। सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकलता हूँ और शाम को तकरीबन रात को 10-11 बजे तक जाता हूँ। स्कूल के बच्चे पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, उसकी जो सैलरी 10-12 हज़ार मिलती है वो मसा मार के वो घर का बिल और बस यही चलता है। कुछ मैं अपना मजदूरी करता हूँ 800-1,000, कभी किसी टाइम पे नहीं भी लगता काम। पहले तो माशाल्लाह 2,500-3,000 रुपया इनकम हो जाता था, नहीं है क्योंकि गैस भी महंगी हो गई है और सारा खर्चा गैस में निकल जाता है। डेली का तकरीबन 1,500-1,400 रुपया इसका LPG गैस का खर्चा है اور مزدور بس یہی 800,000 یا زیادہ سے زیادہ 1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے گھر. کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ, دکاندار بھی پریشان ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اتنی کاسٹ کی چیزیں وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, لے نہیں سکتا. 40-45,000 روپیہ میں کماتا ہوں مہینے کا, مگر خرچہ تقریباً 60,000 ہے. ٹھیک ہے, جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں کسی بھائی سے, کسی بہن سے, کسی یار دوست سے پکڑ لیتا ہوں, وہ اب تک میں واپس بھی نہیں کر سکا, اتنے پیسے ہیں اور روز روز پکڑے بھی نہیں جاتے.
پاکستان کی معاشی مشکلات کا کیا کوئی حل موجود ہے, اور کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو کہ ملک کو اس بحران سے نکال سکیں گی؟ اور اس کے علاوہ پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کا گزشتہ 6 ماہ سے کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ ماہرین سمجھتے ہیں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے ہونے کی اب کوئی امید اپیرنٹلی دکھائی نہیں دیتی 30 جون تک, تو کیا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ اب ٹل چکا؟ یہی سب کچھ میں نے جاننے کی کوشش کی ماہر معاشیات یوسف نظر سے.
یہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت غلط فہمی ہوگی کہ دیر از این ایزی وے آؤٹ, کوئی ایک پل ہے, کوئی ایک سلور بلٹ ہے کہ آپ کہیں گے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں ختم ہو جائیں گے یا آسان ہو جائیں گے. ایسا میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں ہوگا چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے. دوسری بات, ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے یا نہ آئے, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹس ہیں ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, ان کے کوئی پاس کوئی پلان نہیں ہے, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ PDM کی گورنمنٹ ہو, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے کیا اور مسائل کو کیسے حل کریں گے. تو آپ ایک اتنے بڑے ملک کی بات کر رہے ہیں جس کی 22-23 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرے ہی پہ ہی لڑتے رہیں گے اور یہ کوئی بتائیں گے نہیں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے, تو پھر تو یہ ہم کس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے آنے سے جو ہے وہ اکنامک پرابلم حل ہو جائیں گے. اور بائی دا وے اکنامک پرابلم جو ہیں وہ خالی صرف جو ہیں دے گاٹ ورس ناٹ جسٹ ان ریسنٹ 5 ایئرس, یہ جو نوبت آئی ہے یہ ہے ہم نے ڈیکیڈز سے جو ہے ہم نے پالیسیاں جو اختیار کی ہیں یہ اس کا ایک کیومولیٹو ریزلٹ ہے, افیکٹ ہے. یہ بھی بیکار کی بحث ہے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہو گیا یا یہ صرف اسحاق ڈار کی وجہ سے ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بحث بھی غلط ڈائریکشن پہ ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاسز ہیں وہ ایسی ریفارمز کرنے میں اب سے نہیں 25-30 سال سے ریزسٹ کرتی رہی ہیں, حالانکہ ورلڈ بینک نے بھی کہا, IMF نے بھی کہا, ریزسٹ کرتے رہیں گے, اس لیے کہ وہ ان کے مفادات پہ ضرور پڑتی. آج ڈیفالٹ کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہے مارچ 2022 سے. اس میں کئی فیکٹرز ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے بچا لیا ہے سراسر غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. اور اگین میں پھر کہوں گا کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ ایک طرف جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے صبح اٹھے اور معلوم ہے ڈیفالٹ ہو گیا, لیکن جو آثار ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں, جو ساری دنیا کی رپورٹس ہیں اور جو آپ کے فائنینسز کی حالت ہے اور سارے دوست ممالک کا آپ کی مدد نہ کرنا اس پیمانے پہ جو آپ کو ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے, یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پوزیشن اس وقت بہت کمزور ہے.
پاکستان کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بھی فیس کر رہے ہیں. ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ ہے انفیکٹ اس میں ڈکلائن دیکھا, اوور آل گروتھ نہیں ہو سکی پورے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں, 26% کا ڈکلائن رہا اس سائڈ پہ. دو اس دفعہ بھی جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس میں پازیٹیوٹی دیکھی یا اس میں پلس میں رہا, یا آلریڈی جو ہم دیکھتے ہیں اوور آل جو اکنامک سچویشن بنتی ہے کہ ہمارا جو خسارہ ہے تجارتی خسارہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے کہ امپورٹس ہماری زیادہ رہتی ہیں, ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتی ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کے پاس سرپلس میں اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ سرپلس میں ہے, لیکن پچھلے 2 مہینے سے. لیکن اس کے باوجود چونکہ انڈسٹریز کے لیے جو مین چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں یا جو درآمد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا پہیا چلتا ہے وہ اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور اس کی وجہ سے اکانومی کا ماہرین سمجھتے ہیں کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن او وضع
نن او وضع
دا نن او وضع د خبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو ستړي مشه د روغتیا او سوکالی په هیله مزه نو شباشنه در روان خبرونه قربانیم په روان خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه هم لرو او ورپسې به دیوی خور مدني فعال چې په خوای په یو ان کې عملګرو ملتونو کې د خزو په څنګه کې کار کوي دغه سره هم په دې باسو کو او پښتنه بطری وکړو د خو نظر به وخلو چې یو شمیر افغان خزو د عملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې طالبانو سره د تعامل ختم کی او یو کوټلې ګام دی واخلې چې طالبان کوم دریس چې وسلري د افغان خزو په مقابل کې دا پایته ورسی. نو د همدې موضوع په څرنګوالي به د قدرمن ملمنې لیمی انوري نظر واخلو، خو مخې تر دې چې بس پیل کو راځي د سیمې او نړۍ خبرونه او بیا به ملمنې سره بحث ورشو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومان د اتړ اداره یا یونیسف وی د روان 2023 میلادي کال د پای په افغانستان کې د زنوم رستکونکو نړیوالو ادارو په ملاتړ د کلیوالو خوونځیو د ټولګیو شمیر 20000 ته رسید. د یونیسف مؤسسې د چارشنبه په ورځ یعنی د سور په وښتمه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د آسیا پرمختیایي بانک، نړیوال بانک او د اروپאי ټولنې لخوا د دغه ټولګیو د جوړولو لپاره د مرستو په لړ کې د بامیان په ولایت کې 416 دا ډول ټولګي جوړ کړی دی. یونیسف دام ویلي دی چې د آسیا پرمختیایي بانک، نړیوال بانک، د آسیا څنګه او د اروپאי ټولنې په مرستو په بامیان کې د چټکی زده کړې په دغه 416 کلیوالو ټولګیو کې 9400 ماشومان زده کړې کولای شي. یونیسف د 2023 میلادي کال تر پای په ټول افغانستان کې د کلیوالو ټولګیو شمیر 20000 ته لوړی. طالبان وی د حکومت سرپرست رئیس الوزرا ملا حسن اخونزاده ناروغ شوه او په ځای مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوه. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملا حسن اخونزاده ناروغي تایید کړی ده او وی مولوی عبدالکبیر د چارو د مخ کولو لپاره د ریاست الوزرا سرپرستی په غاړه خسته.
طالبانو تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي چې ښاغلی محمد حسن اخوند څه ډول ناروغي لري او دا چې ایا د درملنې لاندې دی کنه. د طالبانو یوې بلې سرچینې امریکا ژغته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې په غونډه کې مولا حسن اخوند نو موجود او د مجلس مشر مولوي عبدالکبیر کوله. سره له دې چې د معمول سره سم په حکومتونو کې د دا ډول بدلونونو په حق له اعلامیې خبريږي، خو د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد یا ادارې په رسمیت نه دی پیژندلې، د خپل مشر پر ځای د سرپرست ټاکل کېدو په حق لري هیڅ ډول اعلامیه نه د خبره کړې. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
طالبان وی د صنایو او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی نن د چهارشنبه په ورځ روسیې ته ځي او د کازان فورم په نوم مجلس کې ګډون کوي. دا غونډه د فدراتیف روسیې په تاتارستان جمهوریت مرکز کازان کې د مې میاشتې په 13 او 19 تر سره کیږي. په دې غونډه کې د روسیې او اسلامي نړۍ هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په خپل منځي اقتصادي، فرهنګي او سیاسي اړیکو خکولو غږیږي. په افغانستان کې امنیتي سرچینو ویلي په خوست ولایت کې د یو ملایمان په کور کې چاودنه شوې چې لامل یې دوه کوچنۍ لونی وژل شوی او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د خوست امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسول مستغفر ګربوز دا پی خطایید کړی ده، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. محلي طالب چارواکو د سیشن به پورز پژوا کا جان ستویلی چې دغه پی خسار 3 بجې د اسماعیل خیل مندوزي ولسوالۍ په بهرام خیل کلی کې شوې ده او تر اوسه د چاودنې څرنګوالې نه دی معلوم چې بي پيلوټ الوتکې بریټ کړي او کزه په ځای شو چاودیدونکو توکو چاودنه کړي ده. د خوست امنیه قومندانۍ د معلوماتو په اساس په دې پیخه کې خپل ملا امام مفتي فاروق ته کم زیان نه رسیدلې. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د روسیا او ایران جمهور رئیسانو د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د اورګاډي د وی پټلۍ د جوړولو تړون لاسلیک کو ترڅو دواړه هیوادونه د شمال جنوب په ترانسپورټي دالیز کې ورکټ شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې دغه نظریه وروسته له شلو کالو بل اخر عملي کیږي. د پوتین په وینا د ریل ګاډي د پټلۍ اوږدوالی به 128 کیلومتر چې د رشت او استرا د ښارونو ترمنځ جوړیږي. د اروپا مشان د یو د سیستم پر تاییدولو کار کوي چې لمخې روسیه په اوکرين کې د خپل یرغل لکبل دورانه یو تاوان ورکی او د قربانیانو زیانونه جبران کی. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ په امدیړون یو سند لاسلیک کو. د اروپا د شورا شپږ څلوېښت هیوادونو او د اروپا د بشري حقوقو سازمان د 13 کالو وروسته په آیسلند کې د سیشنبه په ورځ یو غونډه رابللې و ترڅو د اوکرين ملاتړ وکړي او روسیه وغندي. په پایله کې د چهارشنبه په ورځ ټولو ګډونوالو په داسې یو سیستم هوکړه وکړه چې لمخې ماسکو اوکرين ته د رسیدلو زیانونه جبران ورکړي. اروپایي مشران تمه لري چې امریکا د دې نوښت ملاتړ وکړي. د هند او چین ترمنځ پوځي کړکې چې لامل یې د هیمالیا په سرحدونو کې لسګونه زره پوځیان سپځې شوي وو څلورم کال ته وغځېدو، خو د دواړو هیوادونو د پوځي قمندانانو او لوړپوړو وزیرانو ترمنځ له خبرو سره سره د هوکړې کمه نخه نخکاري. د دسمبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو سرتیری د اورانچل پردیش پر پوله په شخړو کې ښکېلو. تیر میاشت چین د یو لزاینو نمونه په جنجالي ایالت کې چې د جنوبي تبت په نامه یادیږي چینایي ژبه تواړول. په هند کې دا ویرشته چې د لوی بودایي سیمه په اټومي وسلو د سنبالو گاونډي ترمن په یو نوې شخړه بدل شوې ده. د امریکا د ګمرکات او سرحدي محافظت ادارې ویلي تیرونه دی یو افغان په شمول د پناه غوښتونکو یو ډله چې په غیر قانوني ډول امریکا ته داخليدل د پولیسو لخوا ونیول شو. د نیول شوی افغان نوم د اف بی آی یا د امریکا د فدرال پولیسو د ترګرو د څارلو په لست کې و. د راپورونو د مخې د نیول شوی مشکوک کس هویت په ډاګه شوی نه دی. دغه کس چې غوښتل یې د جنوبي سرحد له لارې امریکا ته دننه شي د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په سندیاګو ښار کې ونیول شو. د اف بی آی مامورین د نیول شوي افغان د ګوتو د نخان له معلومولو وروسته پوه شو چې دغه کس د ترګرو د څارلو په لست کې دی. د اف بی آی ادارې په یوې اعلامیې کې لیکلي چې دوی د خلکو د خوندیتوب لپاره په خپلو هڅو تمرکز کوي. دا و د دې سات خبرونه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخوانی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست خبرونه په لاندې سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلشن.
درنو اوریدونکو ډیره مننه. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د خبرونو نه د سیمې او نړۍ خبرونه هم اوریدل. کوم ودان چې تر دې شی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري، اوس هم د قدرمن ملمنې سره په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو بس پیلو. اول خورته خراغ لاستم لیمه جان ستړي مش.
سلامونه تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې پرسته ټول
شجر وو سي. کور ودان چې په لږ وخت کې زمونږ بلنه ومنله او په خبرونه کې را سره یست. لیمه جان، افغان خزو د ډیرو ګلو شکو تر څنګ د ملګرو ملتونو نه هیله کړې ده چې د طالبانو سره د باید تعامل بند کی. تاسو دې وی افغان فعال ځوان په صفات څوبه وي ساسه غوښتنه څه ده او د نور شمیر یادي او شمیر افغان خوځو د دې غوښتنې په اړه څوبه وي چې ملګری ملتونه په دغه حساس وخت کې څه مسولیت لري د افغان خوځو د غوښتنې څومره پر ځای ده.
بالکل د دې د غشتنې ستایم او د غشتنې حقیقت کې د ټول افغان شدي او د ټول افغان ځوانانو غشتنه ده. هغه د غشتنه په دې معنا چې موږ یو حقیقي حق د پالل لپاره د غشتنه کوو. زده کړه، کار، ټولنه کې برخه اخیستل، دا ټول هغه اسلامي شرعي حقوقي حقونه دي. دا باید ټول خوندي اوسي. او اوس خو موږ پوهیږو چې خوندي نه دي دا حقونه او دا د پښو لاندې سوي دي. نو که چیرې موږ وایو چې مکتبونه دي خلاص سي، نجونې دي مکتبونو ته ولاړ سي، درسونه دي ووایي، نصاب کې تغیرات نه غواړو، ځکه چې موږ په دې باور یو چې زموږ پخوانی نصاب بالکل اسلامي نصاب و، په هغه کې د بشري حقونه موضوعات پکې وو. څه چې بشري حقونه وایي خو اسلام همدغه وایي. اسلام موږ ته وایي چې تاسې زده کړه وکړئ، چا ته ضرر مه رسوئ، ټولنه کې کار وکړئ، یعنی نورو کسانو ته هم زده کړه ورسوئ. نو دا حقونه دي چې ټول دا غواړي او دا پر ځای غوښتنه دي. او کله چې نری غواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي، نو مرسته به دغه به وي چې تعلیم زمینه باید برابره سي، چې خلک د تعلیم په ارزښ پوه سي او د تعلیم له لارې پرمختګ وسي.
بله لیما جان، تاسو چې وایي چې افغان ښځې برحق دي او دغه غوښتنه د دوی څه تاییدوي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې ملګری ملتونه په افغانستان کې څه کړي دي چې هغه د طالب سره تعامل وګڼل شي؟
تعامل البته مختلف ډولونه لري. یو خو سیاسي تعاملات دي چې اوس روان دي، که چې دی وايي چې موږ تعامل نه دي کړی او دا یوازې د بشري مرستندوی چې دی د بشري لپاره موږ هغه برخه کې مرسته کوو او هغه موږ هدف داري چې د افغانستان خلک له فقر څخه وژغورو او له وږي څخه وژغورو، چې دوی 90% د ډیر افغانستان خلک وږي ته مخ دي. نو دوی په دې نامه سره په دې طریق سره غواړي چې په یو رقم نه یو رقم طالبان سره دغه برنامه تطبیق شي، ځکه چې اوسنۍ حاکمان طالبان دي. او دوی وایي که چیرې موږ وغواړو چې بیل د دوی حضور دا برنامه تطبیق کړو، دا تقریبا امکان نه لري. هر برخه کې نه، هر برخه کې د دوی شتون نشته. او که فون مجاد دي، که اداري موضوعات دي، که توزیع کول دي، که نظم نیول دي، که هر څه چې دی، دا د دوی هغه دلایل دي چې وایي دغه موضوعات په پام کې نیول سره موږ مجبور یو چې دوی سره خبرې وکړو، دوی ته ووایي چې دوی موږ ته کوم خندونه ایجاد نه کړي، د خندونه د منځ وړلو لپاره موږ مجبور یو دوی سره خبرې وکړو. بیا موږ وایو نه، تاسو دغه یو رقم نه یو رقم، تاسو موږ غیر مستقیم وایي، اما په اساس کې دغه خو تعامل دی چې تاسو زه د سره کښېنې وایي چې موږ دغه مرسته غواړو دغه ځای کې ورسوو، خو تاسو نظم ونیسئ. نو نظم ولې تاسو خپلې نسی نیولې؟ ولې خلک هلته نظم تنظیمولی نسی چې تاسو راځئ دوی ته وایئ چې دا نظم ونیسئ؟
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې دغه مرسته چې د بشري مرستو په نامه د افغان ولس لپاره رسیږي، دا هم د پردې تر شا بل وضعیت دی چې د طالبانو ښکیلتیا پکې خپل ملګری ملتونه ضروری ګڼي؟ ظاهرا خدا سه وایي چې د ولس طالبان باید پکې دخالات ونی کی. تاسو دا هم یعنی یو تعامل ګڼئ؟
دوی وایي، دوی په دغه باوري دي چې وایي چې دا خاص د افغانستان خلکو لپاره دی او د افغانستان خلک باید له ده څخه مستفید شي. اما کله چې موږ ولر سو د مختلف راپورونو زسته په ساحه کې چې دوی وایي متاسفانه کله چې دا توضیح کیږي، که توضیح چې دا ختم شو، طالبان را دي دوی څخه حق دي د مواد د شیان دي. یعنی یو منظم میکانیزم د کنټرول لپاره او د دې لپاره چې آیا واقعا کوم کس چې حقدار دی هغه ته دا رسیږي یا نه، دغه نشته. داسې یو منظم شفاف میکانیزم نو دغه لپاره چې دا موضوعات نشته، او د یو ان مسؤلیت لري چې دا باید دغه میکانیزم په اساس نو دا باید به سم خلکو مستحق خلکو ته ورسوي، او کنه رسوي دی بهانه کوي چې وایي چې یا ولا باید دلته طالبان شتون ولري، نو دا خپل یو تعامل کیږي.
یو انتقاد چې د افغان خوځ د معترض خوځ چې تاسو هم پلوی است، د انتقاد یا کوم غوښتنې چې لري هغه دا چې وې د طالبانو کړنته په دې څکم دوه کلو کې چې ولیدل شي چې دوی د خزو سره څه ډول چلند درلود. دوی د ملګرو ملتونو نه ګلمن دي وی چې دا څه تمایلاله چې ملګر ملتونه او نړۍ به په ټوله کې چې ملګر ملتونه پر راس کړه یو سخت تریز بغوره کی د طالبانو په وړاندې. اما هغه څه ونه شول. ولی ونه شول دوی وی او باید طالبان د او بخي ملګری ملتونه کوټلې ګام واخلي. دې برخه کې تاسو څه وایئ چې ملګری ملتونه څه کولای شول په دې څه کم دوه کالو کې کوټلې ګامونه یا سخت دریز به څه وایي څه کولای شول چې نه دی کړی کوم سخت ګام یې خستل شول کوم سخت دریز غوړه کولای شو چې وسنه دې کړی.
بالکل در فانش ازی غشتنی دیر واضی او هدف من غشتنی و زمج غشتنی داو چه که چیری طالبان دی انسانی حقونو تا نوائی نو بیادل تخینو نریوال سازمانونا او ملگر ملتون بالخصوص دوی دی باید خپل آغا د بین المللي اصول او قواعد او په اساس باندې باید بیر مداخله وکړي. دا مداخله کېدلی سي لازم سیاسي فشارونه له طریقه دا فشارونه مختلف ډولونه یو ډول دا دي چې مثلا پر دوی سفرونه باندې بندیز ولګوي. په لومړی سر کې دوی سفرونه باندې بندیز نه و دي. دوی په آزاد توګه هر خواته هر هیواد ته تللی سوی راتللی سوی او هغه هیوادو د چارواکو سره د جلسات نیول خبری اترې کوله. کله چې د افغان شزي مختلف دادخواهي جلسات له طریقه لملګلو ملتونو وغوښتل بیا حداقل یو سلج د دوی د سفرونو باندې بندیز ولګول سو مګر بیا هم د دوی ځینې کسان کولای شي چې ولاړ شي. دوهم بندیزونه یا دوهم سیاسي فشار دا و چې ملګلو ملتونو دوی ته ویلي وای چې استاس د دوی د مالی حسابات چې دی د بانکي شایان دای بند کړی وای چې دوی هغه څخه استفاده نسوي کولی. بل سیاسي فشار یا لازمی فشار دا کېدلی سوای چې دوی ته ویلی وای چې افغانستان کې اوس یو مشروع حکومت نسته. تاسو چې مشروع حکومت منځ راځي تاسو باید چې د نړیوال قوانینو ته احترام وکړي. دا احترام په دې معنا چې تاسو باید شزو د ستاسو پرېږدي د مکتب ته ولاړ سي د پانتون ته ولاړ سي. اما تاسو برعکس کار کوي نو چې برعکس کار کوي نری به خپل هغه ډیپلوماټیک روابط تاسو څخه قطع کوي او کچیر قطع سو بیا نو تاسو په هیڅ وجه نه سوی کولای چې افغانستان وژغوري د اوسنی حالت څخه. کچیر تاسو راتلونکي لپاره کوم برنامه لري کوم شی غواړي تاسو باید دغه نړیوال قواعد او اصول ته ډیر احترام وکړي.
بله بله
نور مختلف دولونه هسته چې دی کولای شي فشار راولي. مثلا موږ وایلی چې دوی کچیر د دوی فامیلو باندې دا فشارونه راځي د دې یو لژنه کې افغان شزي درکې د دې خپل میرمن شزي لونی بهر کې ناشتي آزاد دي د دې هیڅ کوم مشکل نشته د شوي بزنس کې هر وخت زیو راځي. دا ټول مشکل چې دی پر افغان عام خلک باندې دي که چیرې د دې خپل فامیلونه باندې د سیستم زیراسي یو څه شاید به دوی د تغیرات ومومي. اما د دې خپل فامیلونه باندې هیڅ ستونې نشته.
یوه موضوع بل چې د یادولو وړ ده غدا چې په دې وروستي ګام کې د طالبانو د خزو په وړاندې البته یو موضوع دام و چې په ملګرو ملتونو کې البته یو نامه د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې چې په کابل کې کار کوي خزینه کارکونکو د کار نه منع کړل سره د دې چې په وایلو کې لفظی یا د اعلامی په خبرولو د سخت خبرګونونه او خودل شول. اما بیا هم د ملګرو ملتونو ورپسې د دریزونی او چې هغه خزو چې کار کوي په ملګرو ملتونو دفتر کې هغه به د کور نه خپل کارونه ته دوام ورکړي تاثر ډیر او خودل شو. مګر بیا هم د طالبانو او د ملګرو ملتونو په تعامل کې کم کمه او زیاتې نه دی راغله. ناسه پاسه تر سره شوې لید کاته تر سره شول خبرې وشوي مجلسونه وشول. اما څه تغیرات را نغلل طالبان په خپل دریز ولاړو. څه فکر کوئ کا چیرته د نړۍ یو معتبره مرجع لکه ملګری ملتونه دا ډول نرم چلن د معترض خوځو د نظر یهد دوی د وینا له قراره چې داسې نرم چلن ولري، باید افغان خځه چیرته مراجعه وکړي، چانه په حساب چا ته دا غږ پورته کی او څه باید وکړي؟ ایا دا سه یو مرجشته او تاسو هم د ملګرو ملتونو دا ډول چلن د طالبانو سره په تعامل کې نرمښت فکر کوي؟
بالکل، تاسو ډیر ښه موضوع ته متوجه وکړ. ما ته جالب بخی دا و چې کله چې لومړی دا موضوع د ننګرهار نه شروع شو، په ننګرهار کې یو نماتس دا موضوع پر رسنیو کې خپور کړ چې مشهد سی ویل سوی کم. البته جالب هم دا و چې مکتوبی نه، د مکتوب للارې نه، کم رسمی پانه نه، فقط شفاهی دولی تو ویل سوی و چې پس خپل هغه شیزی نه کارمندان تو وویل چې پس له دې کور څخه کار وکړي. بیا دې خپل دغه موضوع تیرې سي ډېر په رسنیو کې یو رقم ډېر نشر کړ او خپور شو، او بیا ټولو ته نور بلاخره کابل او نور ولایت ته هم دا موضوع ورسېده. یعنی یو نما جالب دا و چې رسمي کم مکتوب د طالبانو ډلې لخوا دوی ته نه و راغلی، دوی ته فقط شفاهي ډول ویل سوی او دوی په هغه شفاهي سفارش باندې دا دوی اجرا وکړ او ښځینه کارمندان ته وویل چې تر څو دا موضوع حل کړي تاسو ته کور اوسه کار وکړي. چې دا بالکل یو غیر مسلکي، غیر اصولي چلند دی، او یونما غوندې یا ملګر ملتونو غوندې اداره څخه دا توقع څوک نشي کولی چې دوی په نړۍ کې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژي په وخت کې په دې قرن په دې عصر کې او دوی داسې یو کار کوي دا خو هیڅ چا داسې باور یې نه کېدله.
لیمه جان، تاسو هم یو وخت د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې سره کار کړی دی، د ملګرو ملتونو داسې نرم دریز د طالبانو په وړاندې چې خزه دا ادعا کوي چې بشري حقوقونه تر پخو لاندې شوې دي، مسند کړي دي ټول اعمال د دوی، او د خزونجونو د مکتبونو او د کارونو په برخه کې کوم انتقادونه د نړۍ د خوا په طالبانو دي، او طالبان تر اوسه پورې په خپل دریز ولاړ دي، او ملګر ملتونه داسې وایي نرمښت خودلې ده او کلک دریز یا جدي دریز نه دی غوره کړی، دا خپل د ملګرو ملتونو هغه موقف یا دریز څومره تر سوال لاندې راوستې شي؟
بالکل بالکل تر سوال لاندې راولې دی. افغان ښځې کله چې په نړیوال پلاتفورمونه کې د ښځو لپاره غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کوله، هلته واضح دي ویلې دی، او دا انتقاد یې کړی د ملګرو ملتونو څخه چې تاسو دریز و دې چې زموږ خواته یې تاسو ډیر و د طالبانو خواته یې تاسو څنګه جدي موضوعات راځي مطرح کوي او دوی ته ډیر هغه زمينه برابروي، اما تاسو باید چې د شوان شوزه پر خوا اوسئ او کلک دریزونه ولرئ. اما متاسفانه دا ټول هغه سیاسي موضوعات په اساس دی. کله چې د ملګرو ملتونو تصمیم د دوهې ترون یا د دوهې جلسې لومړی د می میاشت او دوهم د می میاشت شو، چې دغه د ښځو غوښتنو چې بالکل هغه جلسه تغییر وکړ، او بالاخره دوی وویل چې نه، واقعا دوی په یو اساس دوی کوم متوجه کړ چې تاسو کوم خبرې ته چې راپورته کړئ او واری په هغه باندې بس وکړي، دا خو یو تعامل دی، یو دا خو تاسو خپل لپاره سوال دی چې آیا تاسو د بشري حقوقو سره یاست یا د بشري حقوقو ضد ګروپ سره یاست یا د یو ټرورستي ګروپ سره یاست. دا بالکل د دوی هغه موقف سوال لاندې راولې دي. کچین تاسو نړیوال ملګری ملتونو سازمان یاست، د نړۍ خلکو لپاره کار کوي، د حق لپاره کار کوي، نو تاسو باید چې د افغان ښځې پر خوا اوسئ، ځکه چې د افغان ښځې غوښتنې هغه بر حق غوښتنې دي. موږ بیرقم ازادي مونږ لري غوښتنې، موږ بیرقم پرمختګ مونږ لري، هر څه موږ د زمان په اساس باندې اوسنۍ زمان تقاضا ده چې باید ښځه کور کې مو باندې وي، ښځه کار کې مو سي، مکتب کې مو سي، درس کې مو سي، په هر حصه کې باید فهم ولري.
بله، نو لیمه جان، په دې صورت کې چې تاسو خپل هم وایي چې د ملګرو ملتونو موقف هم دا اوس هم تر سوال لاندې دی چې دوی د بشري حقوقو ضد کسانو سره دریدلې دي، اما ادا هغه چا چې بشري حق تر بخولان شوی دی د هغه حق نه دی اوریدل شوی. په دې صورت کې څه فکر کوي چې د خزو د ناری سوری چې د مختلفو هیوادونو نه راپورته کیږي او خپل د حقوقو د اعادې لپاره هغه پورته کوي، دا به څه ځای ونیسي؟
کله چې یو تعداد افغان شي واقعا بخي مایوس سوي دي، ناهیلي دي، د نړۍ د رقم دوه رنګ چلند څخه. اما بیا هم موږ چې مسلمانان یو په الله تعالی اعتقاد لرو، بیا هم باید مبارزه وکړو، خپل مبارزه ته دوام ورکو. او که دا ځل بیا هم دوی دا تصمیم لري چې د افغان شي خبري ته ډېر په جدي ډول ونه ګوري او بیا هم لاړ شي مخالف ډول سره، د دوی ته دې پام ورکړي. حداقل کار چې افغان چیزی کولی سي د نړیوال رسنۍ له طریقه د هر هیواد سره جلا جلا بیلابیل جلسات ونیول سي او دوی ته دغه مختلف موضوعات شرح سي او دا روانه دي. مختلف د افغان ګروپونه دي، د ښځو ګروپونه تیر هفته کانادا، استرالیا او دغه نور هیوادونو سره جلسات تنظیم شوي وو. کوم اندېښنې چې دي، کوم وړاندیزونه چې دي، دا ټول دوی سره شریک سو. نو دا رقم، نو دا اوس افغان چې خپل هغه ادوکیسی او لابی چې دا میتودی تغییر ورکړي، یعنی یوازې یو لار څخه چې مستقیم د ملګر ملتون سره ناسته دی دغه نه، بلکې مختلف هیوادونو سره هم ناسته پکار دی او دغه ډول افغان چې خپل مبارزات ته ادامه ورکوي چې تر څو خپل هغه برحق غوښتنې ته لاسرسی پیدا کړي.
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه معتبرترینه مرجع چې ملګر ملتونه دي، که دوی د افغان خزو په غاګ خپل غوګ و نه غري، د نړۍ نور هیوادونه شته چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکي او د دوی غاګ طالبې کوي، واحد اقل غاګ ووري چې هغه د دوی د مبارزې کامیابی ده او د په طالبانو باندې فشار راوړل دي چې باید د دوی حقونو ته چې حقا حقوق دي غاړه کې دي امکان لري.
بالکل، وایم د بیا هم د تاکید کوم چې مایوس یو، ناهیلی یو، ولی بیا هم خپل مبارزه ته ادامه ورکو، ځکه چې موږ پوهیږو چې موږ برحق یو. نو د دغه حق لاسته راوړلو لپاره بار بار باید په بیا په تکرار ډول باید لار سجوی ته بیا هم پوه کړو چې کوم لار چې تاسو موږ خپل کړي دغه لاره نه ده، کوم لار چې موږ تاسو ته وایو دغه سمه لاره ده، او په دغه لار کې چې موږ روان یو تاسو یو پلا وګورئ، نتیجه یو پلا وګورئ. په مختلف دور د تاریخ کې تا وګورو، همیشه افغان شزي په داسې یو حالت کې قرار درلودل چې ستونزې سره مخامخ وو، چې توجه نه کوله، ولی بیا هم د خپل مبارزې ته ادامه ورکوله.
بله، ډیره مننه. لیما انوري په ملګرو ملتونو کې د ښځو د برخې په خوانې کار کوونکې، کورم ودان چې په خبرونه کې را سره وي.
هیله کوم تاسو هم شوه
خوختلری. قدر منوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدیزی پایت رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شبیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه ووریدي او خپل نظریات به هم ورسره د تاسو غاک په خبرونه کې چې څو شبی وسپایلیږي شریکي کوم ودان تر بیا الله ملشه.